سلور بجیش په احمد شي بریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن به غلاهیا تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د نقد پیسو لیست بندیشي د ستاسو جرګې خړې او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنۍ ختیځ مرستيال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټاکس پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي بورچت چې د غلاهیا نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې غلاهیا لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړی رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي د افغانستان د شوزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیری وای د دغه هیوا د راتلونکو پاړه بحثونو کې د شوزو لګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرون سیشن به د جون 25 پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د وند یادونه کړې ده د جون 25 په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیوال ورځ منځل کیږي رینا امیری دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې افغان میرمنې د دوحې د راتلونکي غونډې له اصلي بحثونو څخه ګرځول شوې دي د دوحې درېیمه غونډه د جون 13 یا راتلونکې یکشنبې پیل شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو پلاوی چې مشي د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد کوي د دوحې په غونډه کې ګډون کوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کې د شلوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي جوناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري هغه زیاته کړه چې په نیمه پایلوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یو نوې تجربه ده نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېر خطرناکه وي ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5 بجو سره مخامخ شي ناټو نن چهارشنبه مارک روټي چې د هالند له صدراعظمۍ څخه لرې کیږي د خپل نوي سرمنشي په توګه نومولی دی د روټي د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناټو ده دوه د شغړو هیوادو د سفیرانو په غونډه کې وشوه اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې روټي به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ناټو د اوسني مشر جنرال ستولتنبرګ ځایناستی شي ستولتنبرګ څه باندې یو لسیزه پر دې پوسټ پات شوی دی روسیې اعلان وکړ چې د متحد عربي اماراتو په منځګړی توبې له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسی سرتیري چې اسران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ور سپارلې دي هغه سرتیري چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسي پوځانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د امریکا په اساسو جرګه کې چې جمهور غشتون کې پکې برلاسري پر خپل حکومت انتقاد کړی چې ولې افغانستان سره مرسته کوي چې دا پیسې طالبان ترلاسه کوي په افغانستان کې بیا یو شمېر وایي چې دوی مرستو ته اړ دي د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکو چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي خوابه دي
موجه دې ته اړینه چې الته راشد خان ته مبارکيان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بنجز لګول کیږي
لکه کندهار بیا ښه خبر هم لرو
دا غنم خاص بارانونه وسو تر نورو کلوه د سات زیات بسل وکي.
پر اوسغان کې شمیر وړي فابریکې جوړې شوې جنې هله مندې
صنعتي پارک دادی وادیا سره د چ جوړېږي ځکه مشخصه سوی ده برښنا جوړېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د برتګ مخنیسی. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی ټیم بروچت وایي د دې تصویب شوې لایحه هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو هیوادونو او سازمانونو له لورې طالبانو ته د پیسو د ورتګ مخنیوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور
د امریکا د استازو جرګې پرونسې شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقد پیسو لیکت بندیږي. د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نسی. بورچت پرونسې شنبه په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحې جزئیات وړاندې کړي دي. نوموړي ویلي
meaning up in the hands of the Taliban. First it states the دا لایحه با طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخاونیسی. د متحده ایالاتو پالیسی دا ده چې د هغه مالی مرستو یا موادو مخالفت وکړي چې د طالبانو د ملاتړ سبب کیږي. دا د هغه بهرنیو هیوادونو په اړه هم د راپور غوښتنه کوي چې له طالبانو سره مالی مرستې کوي یا مادي ملاتړ کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کوي چې د ملاتړ چمتو کولو څخه د بهرنیو هیوادونو د نه هڅولو لپاره
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. د غلایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسې شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته یې چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال په مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي خو دقیقې شمیرې نه وی وړاندې کړې. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بورچت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو مخکې یو شمېر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنی طالبان نه بلکې اړوند سازمانونه او مرستندوی بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمېر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل
ستونزو سره موږ مخامخ یو. موږ شاخه کارو ته مجبور شوي یو چې خپل د اولادو په خاطر باندې یو بړې ډوډۍ پیدا کړو. زه او سم نن 15 شپېته کلن یم چې نهرو د فزیکي دوه نه لرو چې موږ شاخه کارو ته واو کړو. موږ غیر سیاسي خالق یو فقط انسان په صفت باندې سره بشري حقونو په خاطر باندې سره کومک باید وسی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري.
مشکلات هم ډېر دي لوري کې کرا کور پر دې مشهور وزما د شپږ درې ورته نه راځي خیمه او ما خیمه ما د وخت تیرې کې ما د کار یې دوی به دې ما په یو ځای ورکو کې دې هم دا خلک خرڅې یو غیر نه یو چې کار وشو ډېر ښه
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف ویلي وه چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار د طالبانو بندیز. خلک ادعا کوي چې په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشین شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنګلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوې وه چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعه نیول شوې وه، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالۍ دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر وو. ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي، او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل سپله چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملاً د ځوانانو د ناراضیات او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواک توګه د غسی ملي خوشحالي ولمنځي.
د کندهار یو بل وسیدونکو عبد الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنوي چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې د دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلند دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان یو دار کم د کرکټ بریاوې ډېر کمی دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړه. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي او دته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بنظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکي نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بنظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریا او پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه به د څه لپاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. کله یو نیم به بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیله مندي چې په پاکستان کې یو شاریه څلور میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د راجستر شوي افغان کډوالو سربیره یو میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونه نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیله لري چې په دې هیواد کې راجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوی، 1 میلیون نور غیر راجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسیږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز
regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی موږ د هله حمله رو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده 1.4 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 15 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی خو د 2023 کال نومبر له لومړۍ نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان په اسلام آباد کې میشته نویده وایي
د کیس د پروسس پر مهتاګ هیڅ معلوم نه ده موږ دلته په انتظار کې د سرنوشت کې ژوند تیرو چې هیڅ نه و د ژوند سانتیاوی دلته نشته نه درس او تعلیم په بخش کې نه هم د کار بخش کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات
له دې هیواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي د میدان وردګو اوسیدونکو له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی اندازه ختمه ده دی روغتیایی مشکلاتی دی ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگا موگا او کولش شو که بیگه تیو سپایده کو دی خوراک بپاره
دا پا دستی حال که دا چه پاکستان دا تیر کل نومبر میاشتی رهی سید افغان کدوالو پا گدون دا طولو پیاسنا دو کدوالو دیستلو پریک رو کرا او دا محل دا افغان کدوالو دا جبری استو دو هم پڑا و روان دی کتام دا پاکستان حکومت اغا پلان افغان کدوالو تا ده احتمالی کواخونو دا پیخی دو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنیوکو سره مخ شوی خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي د خوړو نړیوال پروګرام د جون په شلمه ویلي د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د ناتو پوځي تړون د هالند له واک لري کېدونکو سر ریاسم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده د ناتو د 23 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللې دی د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننۍ او راتلونکو ننګونو برلاسي شي ستولتنبرګ زیاته کړي نو موري داسې محل خپل دند لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسي د جګړې دوام او د چین د پوځي ورتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواخ غني کرملین هم دغه ګمارنه ته سم لاسي خبرګون خودلې او ویان دی د میټری پیسکوف د ناتو سازمان د روسي دښمن بللې دی دا یو د غمارنه په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسي ځپلو ته ستراتیژیک هڅه کوي اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی د ناتو نوې ټاکل شوی سرمنشي مارک روټي 50 کال عمر لري د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ترامپ بریا به روټي ته یو آزمایښت وي ترامپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي خو د جرمنی خبری آژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان ولایت کې پرې ورسیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونه جوړې شوې. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. نور په دې راپور کې
روزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورسیو کې یو شمېر کوچنۍ کارخونه پکې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. متی ولایت په ترنکوټ شهر کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړي وای دا کارې په ترنکوټ شهر کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړي دي. دی وای لږی وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د په خبره چې دلته به دکاندارانو او نورو خلکو ته پلوړه به تمامې دلې خو وای اوس اکثره دکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو درې لکه پانی مصرف کړ ګټه کې شو پر ګټه کې ولی چې مزګان خچر څو کارخانه جوړې تقریبا د بازار باندې وچلې خو دلته تقریبا اوس واته د نه کارخانه تقریبا د لس پر ضرورت ته چې کارخانه دلته پالیسې تقریبا لري سره خلاصې چې ګرد خلق راځي د مرکز کې سوداوي سره کوي.
غمی علیمی بیا په روزګان ولایت کې د یخی جوړولو کارخونه جوړه کړي.
موږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورټ په برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکاندارانو ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اوله ورځ مصارف شوی د کارخانه دی.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دي او وایي چې کورنۍ مشکلات یې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسې نو خلک یخی راوړي یخی وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی د خاص نه په دغه کې ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې سي وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینه خلک سره کار بورته کار زمينه بورته برابر
د روزګان ولایت وسیدونکو ل خپل ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی الله او ګل احمد د روزګان مرکز ترنکوټ وسیدونکو دي.
ځان پاکمانه مدار غوښتنه ده چې په روزګان کې دې ته ورته فابریکې نورم جوړې سي یوازې د یخې دنه بلکې د هره برخه کې د فابریکې جوړې سي ځکه صنعتي پارک ته دي وادیا سوده چې جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برېښنا جوړېږي نو دا غوښتنه ده چې دلته په روزګان کې نورې فابریکې جوړې سي د پنګه چونه وکړي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان اورو نو ډېر قیمتونه ښته کېږي بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کېږي.
په روزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
facebook.com/azadiradio په کندهار کې د غنمو فصلونو رسیدلی او کروندګرو لاو پیل کړي. دوی وای روسي او رشتونو فصلونو ته ګټه کړي او تمه ده چې شاه حاصل به تر لاسه کړي. نور په دې راپور کې
دا غنم ساز بارانه نه وسو تر نورو کلوه د سات زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې دا مرسته دی واندار او چې د ځای راځي یو څوک مسره کومکې هغه بای چې حق پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ د چې د جنوبي افزې په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړي شهرت لري. د یادی ولسوالۍ وسیدونکو غمیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونو وسوله په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 لس خوروار غنه مخو او بیا پر هغه سر به موږ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو موږ نو وس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بسګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلی کې ملک ته ورکې ملک ورور لکړې مشکې ور شوري بالا مزک والا دا غی پات سی بزګر نو زما دا لس نوکان لس سره به دا مځکه کې وتلې دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاه دی راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبیا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانی یو سل شل افغانی داسې مرته پاتې ری بیا در مزګر مړ راخته یو خو د بیکاری پر اگرځدلی لاس بخته کړی دی لږ جه خو مثلا شي نه پاتې خو مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مثلا وصول سی دی دا چر او ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تل چانو پیدا
وانه اسرائیل چې معنا ګورته ګټ ور چې لویت مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاش ته غوت شي وز مثال او بیا مناسب بیا سم یو ګودامونه شه د لیو ته فعال سم سال خارج او مسا پاکستان منه د خاصه منه ربان شه د لیو پر اشرف سرزی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور سي منه ګونی په سم بیران شه
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپې ته زره ټنه غنم تر لاسه سي د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې درې لکه یو شپېته زره څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکیلي کچه صفر سوی ده.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی مالل درې څخه او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پوره چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو دوپاره مونږ ته یو زمينه بربر کې وصاله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کې وداری با پایا ده، کومه چې تقریبا ډیره زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وسوځول شو تر اوسه بیا نه راول شوی خو د ټوجی خدمات لري. تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګا کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره په ارتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دې ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که د دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسؤولو چارواکو رسوئ نو ډیره مننه به م وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ په شخصا په هلمند کې جوماتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نشته چې اوس یې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختلی ورکي و ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې اخلي، نو په دغه خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو. په کور کې مونځونه کوو، د کرکټ میدانونه خیستو دورې پاتې انا کښه سم تړک لاله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په واوري چې طالبانو سش کل شاوخوا 1500 هکتار مځکه له کوکنارو پاکه کړې ده. البته په روسو کې داسې راپورونه خبر شوي دي چې د کوکنارو بدیل مخدر مواد په افغانستان کې زیات شوي.